دژوند رنگونه. دوستانو ستړي مشي، د ژوند رنگونه د دیونه په خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. نن به د سیاست او سیاسي نندرو له نړۍ لري ټولنیز ژوند ته ورشو. ژمی دی، د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې واورې ورېدلې دي. اول ته چې واورې نه دي ورېدلې، هم هوا سړه شوې ده. په ژمي کې د افغانستان خلک بیلابیل دودونه لري. عموما دا دودونه له دې کبله یي چې په ژمي کې په یخو سیمو یا سړو سیمو کې ښوونځي هم رخصتي، نور کارونه چې ورځني کارونه دي، په ځانګړې توګه هغوی چې په کروندو کې کار کوي یا مالداري کوي، که څه هم مالداري خو په ژمي کې هم کار غواړي خو په کروندو کې کار نه کیږي، او خلک په اصطلاح یو څه اضافي وخت لري. څوک پیتاو ته بنډارونه کوي، څوک شپې رونوي، شپو کې ناستي مجلسونه کوي، ځینې ژمنۍ لوبې هم کوي، او په یو ډول باندې دغه خپل وخت په اصطلاح ګډوي او تیروي. همدارنګه له ژمي سره د لاندې مسلې، د سندلۍ مسلې او نور هم تړلې دي. په دې خپرونه کې به له تاسو واورو چې ژمی او د ژمي دغه سړه هوا په څه تیروئ، کار کوئ که نه، بیکاره یې، په کلي او سیمه کې مو خلک څه کوي په ژمي کې. په خپرونه کې را سره د پانتون پخانه استاد چې په ټولنیزو فرهنګي او کلتوري مسلو باندې ژور نظر لري، پوهان بشیر دودیال میلمه دی. له ده به هم واورو، دی خپله خاطرې لري، خپله کیسې لري، او د افغانستان ټولنه یې له نږدې کتلې ده. دودیال صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. زه خو چې په دا کوم هیواد کې اوسم، دلته لمر په ندرت پیدا کیږي، غالبا چې د تا خواو ته به مام دسی، خو نه پوهیږم چې په افغانستان کې تر دې لمر زیاتو او که څنګه، خو په ژمي کې به دغه پیتاوي ډیر تاوده وه. اول خو یې راته دا توپیر ووایه، د افغانستان ژمی او د اروپا ژمی څه توپیر لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وروسته د بسم الله څخه تاسو ته سلامونه عرض کوم، او د راډیو درنو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. همدارنګه د راډیو تخنیکي همکارانو نه هیروم، دوی ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ښه خبر مو وکړله. رښتیا هم د اقلیمي پلوه د لمر د ورځو او د اوریها باران او واورې له لحاظه افغانستان د اروپایي هیوادو خصوصا د شمالي اروپا سره ډېر توپیر لري. منګه په افغانستان کې له نیکه مرغه 200 ورځې لمر لرو، اما په اروپا کې ډېر په مشکل په دریو میاشتو کې تر یوې اندازې پورې لمر مهیا وي، او د ورځې ساعتونه هم دلته ستونالی دي. په افغانستان کې کافی اندازه لمر باعث دی ګرځي چې هم زراعت ته فایده ورسیږي، هم د خلکو صحت ته دی. موږ تاسو پوهیږو چې د لمر وړانګې ویټامین ډي لري، او دا د وجود لپاره ډیره کافی ده. ویټامین ډي په مصنوعي توګه او په غذایي مرکباتو په دې کې کم دی یا وجود ته نه رسیږي، یوازینی منبع دا ده. نو بیا پخوا وختونو کې ژمی نظر اوس یو څه طولانی و، تقریبا دغه د عقرب د 15 نه به واورې شروع کېدلې او ژمی به شروع و. د جدي په اول چې څلی ورته ویل خو مطلق به ژمی و.
دودیال صاحب، تاسو وایي مجلس به کوو، تاسو وایي چې یعنی اوس ژمی په افغانستان کې هم تاوده شوي دي، هغه سې نه دي لکه
او د شوی دی به کیفیت شوی به برکت شوی دی، او هغه په خانه توازن او تعادل د ژمی او وړی د تودوخه او یخنۍ نه ده پاتې، او دا خبر نه ده تودیدل، څه خبر نه ده.
نو خلک خو ظاهرا خوشحالیږي، ویل سکاله ډیر تود ژمی دی، خوخي ورته
دا خو یو مجبوری ده. دا اوسنی خلک نو هغه پخوانی تدابیر نیولی شي چې هغوی به ژمي ته څومره ترتیبات نیول، او په ډېره خوشحالۍ او ډېر مؤثر او ډېر صحیح ترتیبات به وو. نو دوی کله هغه ترتیبات نیولی شي، او بام نشي پاکولی.
دودیال سب زبتا سره خبرو ته دوام ورکو. ما زه غواړم چې تاسو نه ورسته واورم چې په خانه یو جمو کې افغانانو څه ډول کول، لژمی سره څه ډول مبارزه کوله، یا څه ډول ځان توت ساته. همدارنګه زه غواړم چې د افغانستان خلکو ته یو څه دغه اروپا کې خلک لسړو سره څه برخورد کوي. اوس خیر ټکنالوژي د تر دې مخکې د خلکو په دې سړه هوا کې څنګه ژوند کوو او څنګه توانېدل چې هم کار وکړي، هم روزګار وکړي، هم پرمختګ وکړي، هم د ژمي دغه پرله پسې سړو او تیارو سره مبارزه وکړي. په دې باندې به زه او ته غږیږو. خو ما سره دا اوس له هلمند نه یو اوریدونکی دی، د ساحل نومیږي، د سره به خبرې وکم د خپل سیمې نه. به راته ووایي ساحل صاحب، لومړی خو راته دا ووایه چې خپل نوم هم راته ووایه او له کومې سیمې نه خبرې کوئ.
زه اسد الله ساحل د هلمند ګرشک ولسوالۍ د حیدرآباد د سیمې څخه ستاسو سره اوس پیلم کوم.
ساحل صاحب ستړی مشي خپرونې ته. اسد الله ساحل د هلمند له ګرشک نه. په ګرشک کې دا اوس د تاسو په سیمه کې ژمی دی، اتمن په کاروندو کې بم کارونه کمی یا به نه کیږي؟ که څه هم هلمند خو یو څه تود دی نسبتا. ځوانان خلک د کلي خلک څه کوي؟ دغه پیتاو ته بنډارونه کوي که نه؟
بله بله، و که نو زموږ په سیمه کې پلان خو اوس ژمی، هغه د ژمی هغه موسم دی، هغه یعنی خلک چې ورته سله وایي یا ورته هغه چله وایي، نو هغه تر ټولو هغه د ژمی موسم چې دی همدغه دی. نو اوس پلان خو یخ دی، الحمدلله شکر دی بارانونه وسوله او پیتایو ته خو نو خلک ناست دي. رښتیا هم زموږ په علاقه کې چې دی، سازمن علاقه چې ده د ګرشک ولسوالۍ چې ده، ډېرې یو شینګې لري، نباتات پشکې زیات دي او نو خلک غنمان یې کرلي دي. نو اوس بس نو لانجان یې کړي دي، دا پیتاو ته سار مال سره کښېني ته داسې نو لسو بجو پورې تقریبا.
خلک پوخای ډیر لاندې کول وسم په ماغه پیمانه د تاسو په سیمه کې خلک لاندې کوي کنه؟ کم خلک کوي
دغه اطراف کې کوي ان شاء الله. وروره دغه اطراف کې بستی دغه یخ چې کله راسي دغه د جدي میاش یا د قوس په میاش کې بستی داسې پس په کور کې درولې. نو ګر کله غپس ساتي نو کړه چې دغه یخ راسي انو فارغ نه مان چې ورته وکړي. دلته خو زموږ په دغه سیمه کې اوس د غنمو موسم دی، نو دوی په دا ژمي کې دغه د مني په موسم کې غنم وکري، هغه مځکه ټوله مثال تخم شتو پاشي وکري، نو دغه وروسته بیا لاندې کوي، لاندې چوبه کوي د شپې دخوا خپل دغه پر چم نو غوښې خوري. بیا د لانجیانو په وخت کې دی د کلي خلک ټول په اتفاق باندې لانجیان کوي. نو د هر چا په کوټه کې یا د هر چا په کور کې د لانجیانو مراسم نیول کېږي، خلک راغواړي، خلک بدي. نو همدغسې دي مثال او سار مال کتاب یقینم کوي. او بل داسې دي چې زموږ په سیمه کې پخوا چې زه خو هم داسې د یو تقریبا د یو دېرشو کالو یمه د سپېږو وروسته چې اورمه، اوس خلک دلته ډېر کار کوي. یعنی خلک دومره ناسته نه لري لکه پخوا چې درلودله. اوس هر سړی کوښښ کوي چې په یو کار ځان اخته کړي، خو پیتاونه چې دي مثال ډېر کم شوي دي. مثال یو سړی ناصابه مثال چې یا پر کور ناست وي، نور ځوانان یې مثال یا په یو دنده وظیفه کې مثال په نور
مننه. ساحل صاحب دا راته ووایه چې ځوانان په څه باندې بوخت دي؟ عموما ځوان هلکان دا مکتبونو کې چې دي درسونه وایي، سبقونه چې وایي، مکتبونه یې تاسو په سیمه کې اوسم دي که رخصت شوي؟
مکتبونه خو داسې دي وروره، زه خپله تقریبا د 15-16 کاله ومه چې دا زموږ والدین یا زموږ پلار چې و هغه ښار ته بار شو. نو په ما یې الحمدلله شکر تحصیل وکړي، مکتب مې وویلې، بیا مې پښتو ادبیات پوهنځی خلاصه کړه په ښار کې. همدغسې فارمیسي او څانګه مې هم وویله. هلته په ښار کې مې تقریبا یو څو کاله د معلمۍ یا د استاذۍ وظیفه مخته وړله. نو بیا دا زموږ په علاقه کې مثال یو مکتب و، دا 20 سکوت و. نو کله چې اوسنی حکومت راغلی دی نو امنیت زیات دی، الحمدلله کراري ده مثال. نو زه خپل د احساس او د خپل د یو فکر په خاطر باندې دلته مې بېرته خپل د پلار کلي ته کډه راوړه. نو د دې مې یو ښوونځی پاله کوي رسمي دولتي. نو اوس دا ماشومان زده کړه کوي په اول سیم کې دي، سږ کال یې اول کال دی. او نور ځوانان چې دي ټول بېسواده دي، په سلو کې 80% بېسواده دي. نو یو دوه درې نه حساب چې هغه دیني زده کړې لري، خو هم عصري زده کړې نه دي کړې.
ډېر او دوی په څه شي وخت تېروي؟ څه شي کوي دغه ځوانان؟ کاروندو کې کار کوي، ایران ته مزدورۍ ته ځي، په کلو کې لوبې کوي، مثلا بنډارونه کوي، څه کوي؟ غالبا چې دی خغلی ساحل غږ نور نه لرو مننه تنه کو کوریا باد دی
اوریدونکو الحمدلله شکر علاقه چې دی ځوانان مې چې دی
مهرباني ساحل صاحب مخکې موږ قطع شو وسوي
زمونږ علاقه چې دی الحمدلله شکر دی دغه سی کیسو خلاص ده چې خلک یا ایران ته لاړ شي یا پاکستان ته لاړ شي یا نور هیوادو ته لاړ شي ځکه چې زمونږ د سیمې خلک انشاءالله یو څه په ډوډۍ باندې ماړه دي نو ځوانان چندانې بس دا خپل مځکه په کار اخته دي د خپل مځکې زراعتي کارونه کوي او اوس چې دغه نظام راغلی دی دغې مټکې ډېر خلک په دغه نظامي بخش کې دندې اخلي
ډېره زیاته مننه کوو اسدالله ساحل و د هلمند له ګرشک نه د خپلې سیمې په اړه باندې او دغلته د خلکو د ژمنیو بوختیاو په اړه باندې راته وویل بېرته راځو استاد دودیال ته راګرځو دودیال صاحب تاسو مخکې د وسنیو او پخوانیو ژمو توپیرونو ته اشاره وکړله په آب و هوا باندې وغږیدلو په مجموعي توګه په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې هوا توده شوې ده چې افغانستان هم د دغې تودوخې نه متاثره دی نو ژمی توده شوې دي د پخوا په مقایسه باندې خو بیا هم ساړه دي واورې ورېږي او دغه د اقلیمي بدلونونو سره بله خبره دا تړلې ده چې د هوا هغه کم نورمال سیر او جریان چې هغه بدلیږي کله به یو ناڅاپه ډیر زیات ساړه راشي کله به یو ناڅاپه ډیره توده هوا راشي چې دغه طبیعي ګډوډي حس کیږي اوس د افغانستان په ځینو سیمو کې کله واورئ کله سیلي کله باران کله ګلۍ خو زه تر ازه چې په دې وغږیږو چې د تاسو فکر باندې پخا په افغانستان کې چې امکانات هم د اوس په مقایسه باندې کم و خلکو د ژمي دودونه څه دودونه لرل څنګه یې دغه د ژمي ساړه تیرول ځکه د ما چې څومره یادیږي د خپلې حافظې له مخې ژمی یو څه سخت فصل و د خلکو لپاره خلک به خپلو ماشومانو ته ورختاوه حتی دغه عمر خوړلي سپینګیري عموما دغه مړینې به د دوی په ژمي کې ډیریدلې او لکه ژمی یو جدل و د کورنیو په وړاندې او یو ستونزه وه چې دوی هر پلوه هڅه کوله تر څو له ژمي سلامت تر بل پسرلي پورې ووځي د پخوا په اړه یې راته ووایه بیا به یې په نن وغږیږو
بیا بالکل صحیح ده لکه تاسو چې مهرباني وکړله پخوانی ژمي یو څه وخت هم زیات و او هوا به هم یخه وه او د اوس په شان امکانات هم ډېر نه وو اما په هغه وخت کې خلکو ډېر ښه تدابیر هم درلودلې په هماغه محدودو امکاناتو او په هماغه عنعنوي او سنتي طریقه کې دوی تدابیر درلودل اول مثلا د آذوقې په برخه کې معمولا زه به د کلیوالو خلکو ژوند درته وایم البته په ښارونو کې بیا ژمی جدا و په خصوصا په کابل ښار کې دلته بیا تدابیر هم جدا و د ژوند د طرز هم په ژمي کې جدا و مصروفیتونه هم جدا و خو په کلیو په اطرافونو کې په سړو سیمو کې پرته د لغمان او د جلال آباد د تودو سیمو نه نور بالعموم په سړو سیمو کې به خلکو د آذوقې دپاره وړی به دوی خپل فصلونه غنم به یې ریبلي وو دا به په کندوانو کې وو په مني کې به جوار وریبل شولې او که شولې به چا کرلې نو هغه شولې به یې هم پالکوګانو ته ویوړې و به یې ټکولې او وریجې به شولې دوی به دا په خټینو کندوانو کې ځای په ځای کولې بیا به دغه د میزان د 15 نه وروسته معمولا چې د غنمو د آبیاري ضرورت به رفع شو او نور به کروندو ته اوبه نه وی په کار دا اوبه به یې په ژرندو ورسمې کړلې نو هغه وخت کې اوي ژرندې وې د اوبو د ژرندې به شروع شولې مخکې د هغه نه به ژرندې خلک به ډېر مصروف وو په کروندو کې لو و لور و مالداري و دا به یو او بل دا چې اوبو ته به ضرورت و کروندې ته نو په دغه وخت کې به دا د میزان او اخرو ته خصوصا عقرب کې نور به غنم هم وکرول شول د واترې ماترې ضرورت به نه وو اوبه به زیاتې شولې او دغه ژرندو کې به نو غنم به یې ور وړلې جوار به یې ور وړلې او دا به یې اوړه کولې دا به یې چې اوړه کړل او بېرته به یې دا راوړل په کندوانو کې به د ژمي دپاره ذخیره کړلې دا شو د غلې خبره اما د دې دپاره بیا دوی بر علاوه وچ توت ساتل په وړي کې به توت را ټول کړی وو بیا په ژمي کې دغه د اوبو منګي وګړي بعضې به دا مات وو بعضې به د استفادې نه پاتې اوسري وو په دې کې به یې دغه توت ذخیره کړل د ژمي دپاره او ډېر خوندول ډېر بهترین شی وو د ژمي دپاره سنځلې به یې ذخیره کړلې چا به که د زردالو او د مڼو باغونه درلودل دغه به یې هم وچولې اوس متاسفانه دا د وچولو خبر نشته ده رومي بانجان حتی پیاز به وچېدلې دا به دوی د ژمي د ازوقې دپاره وو البته په شمالي کې د خټو یو نوه ظرف و دوو طرفونه به انګور پکې اکېدل دې ته یې کنګینه ویلې دغه مختلف هم میوه هم غله هم دا به ژمي ته ذخیره کول هغه کورنیو چې اقتصاد به یې ښه وو دوی به د نورو مالدانۍ تر څنګ په وړي کې یو پسه هم ساتلی وو دغه پسه به همدغه د عقرب په میاشت کې چې هوا به یخه شوله دوی به دا حلال کړي او لاندې به یې ورته ویلې نو هغه داخلي احشا جګر و زړه و دا به یې تازه پوخ کړه او هغه غوړی چې وو چې زه ورته وایي دا به یې ټوټه ټوټه کړه دا به یې د غوړیو په توګه وساتي یخه هوا کې او غوښه به یې میده میده کړله په خادو کې به یې ژړنده کړه مالګه به یې پې واچوله دا به د لاندې غوښه وه دا به وچه شوله او دا به یې بیا په داسې لرګینو صندوقونو کې دا به یې کېښودله دا به تر پسرلي پورې ورته بسوه نو په دې ترتیب سره د وړو د جوارو د وچو توتو سنځلې وچو رومي بانجانو تر څنګ به دوی غوښه هم درلودله البته ځینې سیمې کې مونږ سابه هم درلودل کدو کدو به یې د ژمي دپاره ساتلی وو تور بانجان به هم وچ کړي وو دا تور بانجان به یې څلور برخې کړل دا به یې تناب کې په دې مني کې به ژوند کړي وو دا به یې وچ کړل دا ټول مسایل وو اما هغه څه چې دوی تازه استفاده کوله دا امکانات یې برابر کړي وو چې د ژمي دپاره یې هم ذخیره کړي د لبنیاتو په وخت کې معمولا په ژمي کې د غواګانو شیدې کمېدلې نو دوی به په وړي کې کورت جوړ کړي وو هغه شیدې چې دوی به تازه خوړلې د هغه تر څنګ به دوی مستې کړلې هغه مستې به یې وشاربلې په مټیو کې په ځک کې په مندانو سره به یې وشاربلې دا به بیا کوچ کړل کوچ به یې چې واخېسته شړومبې به پاتې شولې شړومبونه به یې څومره چې استفاده وکړله هغه نوره به اضافي به یې چکه کړله دا د ټوکر خلطه به وه معمولا سپین سان په دې کې به یې کېښود هغه اوبه به یې ووتلې چکه که چکه یې هم استفاده کوله هغه د اختیار یې که نه غیر دغه نه هغه به یې داسې ګرد ګرد جوړې کړلې کې به یې ښودلې یا لمر ته یا داسې چندان شدید لمر به چې نه وو دغه ته کې به یې ښودلې دې نه به کورت جوړ شول خو مالګه به یې زیاته وه چې کیفیت یې وساتل شي په دې ترتیب دوی د لبنیاتو نه نیولې تر میوې تر سبو د شوتله وچه کړې شوتله چې ژمي کې جواري سره ډېره مفیده ډېره خوندوره وه دا په دې هره برخه کې دا آمادګي درلودله که د غوښې برخه وه د لحمیات او شحمیات وازده
نو دودیال صاحب په دې ترتیب باندې دغه ځینې شیان چې اوس په هوسانه باندې په ځانګړې توګه په خارونو کې بدل شوي دي لکه د لاندې غوښه یا وچه غوښه له وریجو سره خلک غواړي ولري او یا تاسو دا د کرتو یادونه وکړله تاسو فکر باندې دا د پخا وخت ضرورتونه وه چې اوس د کلتور یا د خلکو د طبع یا مزاج یوه برخه ګرځېدلې
بالکل بالکل اما دغه د لاندې غوښه چې هغسې پخېدله په هغه وخت کې کله چې دغه میندې به د ماښام تنور وکړي نو د ماښام ډوډۍ به یې چې برابره کړه په دې تنور کې به اور پاتې وو د تاوخانې په تنور کې بیا به دغه غوښه به یې په کټو کې کېښودله نو دا تنار په سر به یې لږ اور ولیده هغه به شو څه ناڅه اوبو کې به جوړ شوله خو په ټوله شپه به یې دا بیا دغه د تنور په ایرو کې کېښودله دا کټو هغه خوند چې هغې غوښې درلود دا اوس چې دیګو بخار و دا نورو دیګو کې دوی وچه غوښه پخوي دا هسې یو شی دی لکه پلاستیک لکه پلاستیکي ګوله یا بل شی بل شی دا هغه کیفیت ته نه رسېږي هغه د کټوي
دا څنګه ګرمول یعنی دغه د کور د تودوخې لپاره د مرکز ګرمۍ کم سیستم خو حتما نه و کومې طریقې کارولې او دا راته ووایه چې دوی دغه وخت ځکه هغې وخت کې ډېر دغه معاصر کارونه نه وو چا موټر نه چلوه څوک ښارونو ته ډېر نه تلله ماموریتونه کم وو معلومه خبره ده چې د خلکو وزګاري ډېره وه دغه وزګار وخت یې په څه تېره وه
بالکل اول خو هم د تودولو خبره وکړه کنه
و و اول د کورونو د تودوخه لپاره څه کول؟
د تودوخه لپاره دوی تواخانه ورته ویلې. دا د دې هغه د اوسېدل د کوټې تر څنګ به یو بل کوټه و، هغه بل لیک ژوره و. نو په هغه ځای کې به تنور و، هغه تنور به دوه مورۍ درلودلې. یوه مورۍ به د تناره ته هوا راسته چې اور تازه پاتې شي، اور بل شي، اور ولګېږي. بله به د دغې کوټې خواته تېره شوې وه، او دا کوټې کې به دوه یا درې شبکې شوې وه دغه مورۍ. دا به بیا داسې وړاندې بل مقابل دیوال کې به دا په هغه دیوال کې به سوري کې به پاس ختلی چې دغه لوګۍ وکېږي. نو کله به چې ماښام تنور بل شو، علاوه د دې نه چې په هغه باندې به څه ناس یو کټو مچو چې به پاخه کړل، دغه د اور لمبې به ټولې دغه کوټې ته تللې، په دغه مورۍ کې او په دغه شبکو کې به تقسیم شولې. دا د تواخانې دا ځمکه به داسې توده شوله چې تر سبا پورې به تودوخه احساس کېدله. بعضې وخت به دغه د قدیمي امامونو په شان بالکل یو څوک پکې خولی کېده، او دا درسی نه به پاس لوګی خوته. بیا نو چې اور به ختم شو، ډوډۍ به پخه کړله، پاس د سکیورټی را به اخلې. نور به د تنور سر بند کړه، دغه تنور به تر سبا سهار پورې ټول سبا سهار به بیا د سهار اورونه بلېدلې. نو دا تواخانه ډېر یو صحیح ډېر یو د ګاز خطر هم نه و، د حریق خطر هم نه و، د زغالو خطر هم نه و. فقله د تواخانې دیوالونه ځمکه دا به تاوده و، دا د تاودولو او مصروفیتونه. په منی کې به کښتو کار ختم شو، خو د ژرندې کارونه به لاوو، دا به هم دوی خلاص کړل. بیا به وروسته دغه نه دوی د خپلې مالداري دپاره دغه بېده به یې چې اوړی به یې شفتله سره پېچلې وه، بېدې به یې جوړې کړې وې، دا به یې کادانو ته کړلې، بوس به یې تیار هلته اچولي وو. د دې ترتیبات د مالداري دپاره ده. نو بیا په ژمي کې دوی خورانو به دغه د مالداري دغه غوژلې پاکولو دا یو ډېر وخت به یې غوښته. دغه ځوانانو او هلکانو دوی به په دې باندې د مالداري د ژمي ترتیبات نیول. سپینګیري به معمولا کومې ورځې به چې لمر و، د جومات اړخ کې به صفی چوترې وې، دغلته به څه ناڅه لمر به و، دوی به زر زر هغه واوره به وتوګل، هغه به لږ وچه شو، لږ به دغلته به ناست و، خصوصا د ماسکیم د لمانځه نه وروسته تر مازدیګره. بیا د مازدیګر لمانځه کې هغه جوماتونه هم دغسې آتشخانه درلودله، هلته به د جومات خادم اور بله او جومات به تود شو، او دننه جومات کې به یا لوخی هوارې وي یا پزی. هغه عطر او هغه خوشبویي چې دغه پوزي او عطر درلوده، نن ورځ فرانسوي عطر یې هم نه لري. نو بیا به دوی مازدیګر چې کله جومات تود شو، آتشخانه اور به مړ کړه، نو دوی به دننه شو، مازدیګر لمونځ به یې وکړه، ماښام لمونځ به یې هم هغلته وکړه. پس د ماښام لمانځه نه به سپینګیري لاړل کورونو ته. بیا به نو ډوډۍ تیارېدل، او ډوډۍ به یې خوړله. ځوانانو به هم مالونه ځای پرې کړي وو، غوجلې ته به یې ننه کړي وو، او د کور ښځینهو به د پخلی او د تنور کار کړی وو. نو چې ډوډۍ به خوړله، بیا مخصل منځه ته به سپینګیري جومات ته تلله، او بېرته به راغلل شپې اوږدې وې. بیا به دوی که چیرې وخت به وو په کور کې به یو نیم سپینګیري او قدیمي پخوانۍ بوډا انیګانې به کوې، هغوی به کیسې کولې، عجیبې کیسې به وې، د دې او د پري او د نیکی او بدی او د خلکو کیسې به وې. دا د بېلابېلې دا به د ماشومان به ور ټول وو. نو بیا به د شپې به استراحت کوو، چون د ورځې به ستومانو وو، کارونه به وو، سبای به بیا وخته پاسېدل، چون د منځه خبره وه، خبره وه.
دا د ټنګ ټکور بنډارونه هم په ځینو ځایونو کې دود و، نه پوهېږم چې هغه په دوبي کې ډېر و او که په ټول افغانستان کې، نه خو په ځینو سیمو کې به و چې ځوانان به په حجرو کې راټولېدل او هلته به یې مجلسونه کول.
دا مجلسونه به هم و، البته دا په ټولو ولایتونو کې دغسې نه و. په نورو ولایتونو کې د ټنګ ټکور مسایل و، دا به په ودونو کې به و، یا به مثلا د جشنونو د نوروزو په دغه وخت کې به و، د ژمي د خوا به دا ډېر نه و. البته په مشرقي ولایتونو کې بیا حجرې وې، په سړو سیمو کې دا رواج نه و. بیا په مشرقي خواته په حجرو کې به دا سندرغاړي هم راتلل، نو دیو ته به شاعران ویلې، او بیا دغه رباب و دا به ول. سړو سیمو کې د موسیقي پروګرامونه ټنګ ټکور دا یوازې ودونو کې و.
ډیره زیاته مننه. یو پښتنه بلم کوم بیا یو اوریدون کې راخلم، یو اوریدون کې را سره دی دا بر واخلم بیا به تاسو ته راشم. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
د توخی مستاسه د ایمي همکار او اوریدون کې د زابل ولایت شاویلی ولسوالۍ څخه لودین سبتا او ستاسو د قدر وړ پخوانی میلمه سولیر شیزلی انانی مفتم را په یاد کړی، سلامونه او نیکی او احترامات وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه کوم توخی صاحب خبرونه ته ستړی مشي. دودیال صاحب استاد دی پانتون وو دی وسم هیواد نه مسافر شبه. تاسو راته وایي چې تاسو په سیمه کې په زابل کې څنګه دی ژمی، هم څنګه دی او د پخوانیو او اوسنیو ژمو ترمنځ توپیر په څه کې دی؟ خلکو پخوا څه کول چې اوسنیو ژمو کې نه کوي؟ پخوا یې څه ستونزې لرلې چې اوس یې نه لري؟ اوس څه ستونزې لري چې پخوا یې نه لرلې؟
مننه. زموږ ځمۍ خو ډېر ښه ځمۍ ده، تر اوسه پورې داسې ډېر سخت یخن نشته. د دوې درې ورځې کېږي چې بارانونه او واورې ووري، نن هم واوره ورېده، تېره شپه هم واوره لوېدلې وه، خو البته هوا ګرمه وویلېده. نو ځمۍ ښه ځمۍ ده. نو لکه څنګه چې دودیال صاحب د توخانی تعریف وکاو، موږ اوس فیل حاله ده، زه هم پر هغه توخانه ناست یم چې هغه تعریف وکاو. نو دا یو ډېر ښه شی ده. موږ په دې ځنه کې د توخانو څخه ډېر کار اخو، ځکه چې زموږ سیمه سړه ده او موږ اوس هم د پخوا په شان لاندې کوو. لاندې موږ یو پسه وساتو، وری واخو، بیا یې چاخ کړو. نو داسې هوا سړه شي او کښت زراعت و دا شنه شان تمام شي، بیا نو دا مړ حلال کړو، بیا نو د قریبان سره را غواړو او د کلي بعضې هغه د مخور خلک یا خلک چې موږ ډېره علاقه ورسره لرو زره مېلمانه کوو، بیا نو موږ دغه د پسه بیلبند پخو، دې ته موږ تیینې وایو په پښتو لفظ کې. نو دا تیینې هم پاخه کړو او شوروا ورسره تیاره کړو. نو دا اوس هم زموږ دودو دستورو عنانه ده، خو بعضې عنانې پاته شوي دي. موږ ته پخوانۍ عنانه اوس دا دودیال صاحب را په یاد کړه. موږ چې کوچنې وو، موږ به ولاړو وو کوچو ته، په دې کوچو کې به موږ چکۍ کولې، یعنې یا به دا چکۍ کولې.
کله کې تشریح کې تو خسب دا کلمه چې تاسو ټیکۍ
وو چکۍ چې کاپ یې دا دا به موږ په لاس کې یو شی پټ کړی، مثلا بیا به دا شوی
چې په کوم لاس کې دی،
په کوم لاس کې دا لاس پټ کړه، دغه راکه بیا به نو یو شی په دا لاس کې پټ کړی وو. نو داسې به دغه کوي، بیا به حساب پر کوو مثلا تر سلو پورې، یو چاسې به ډېرې زر زر دي دغه لاس څخه دغه جنس یا دا جز را وکښ. نو دا به یو دوه درې پنځه تر سلو پورې به حساب رسېدی. دا بم کاوو، یا بم باچا وزیر کاوو، یو څوک به باچا وو، یو به وزیر وو، بیا به یو به لوی شکېلله. بیا چې به مثلا دا به لوی پر یوه اړخ باندې واوښته، دې ته موږ غل وایو. دا به غل شي، بیا به نو باچا امر وکړي چې څو درې ووهم، بیا به نو دا موږ خو دا پر څو مزی کړی وو، بیا به نو دغه سړی په درو باندې واوو. نو دا پخوانۍ عنانې وې، کبړې یم کولې، خوشیان هم کاوه، بړې یم کولې. نو اوس هغه ټول په وخت د مرور د زمان سره لاړی. او یوه خاطره به زه درته ووایم، زه طالب وم، استېدم په اجره کې. بیا چې به زموږ یو وخت چېرې شروع پیدا کړه، دا زموږ ډوډۍ به درې چاته وه، یعنې د سورسک وریځه او غلمینه ډوډۍ. بیا به همدا شروع پر ټوله دونه غربت وو چې موږ به دا ډوډۍ خوړه. دا بون درې سره پر لسر ډیره کړی وو، بیا بون سر ډیره شروع پر پوخره. نو دا دونه مسکنات او غربت وو. او داسې وخت راغی چې زموږ یو طالب وو، پوجره کې را سره استه دی، صابون نه وو. بیا دا کالی په یو ځای باندې دی، لږ نو کې صابون وو، واغه ډیر پاک سي. بیا یې وویل کس کې ما ډیر صابون درلودای، نو به مې دا ټول کالی همدا شانې پاک سي وو. نو دونه غربت او دونه مسکنات وو په خوا.
وس راسه په حمامو کې څډول زندګۍ دي څنګه ژوندونه. دغه دې تاسو ول چې تو خسه، تاسو ول چې تاسو وسم دغه توخانه لري، دا یو خاص سیستم دی تقریبا په دې غربي هوادونو کې هم د مرکز ګرمۍ سیستم ورسته دودیل سب کې دی چې په دې اړه باندې بهتره لمانه وغږیږي. دې ته ورته یا دې ته نږدې یو څه دی، خو دوی هغه د انرژي وسیلې لږ فرق کوي. دغه اوس چې ګیس دی یا ګاز دی چې طبیعي ګاز دی یا تیل دی، دی دا د کورونو د تودولو سیستمونه به دغلته حتما بدل کړي، خصوصا په غزنی تاسو د زابل په سړو سیمو کې.
څنګه څه تجربه خو خود ورغلی د خوتوخانی اوس موجود دي پر توخانو سربیره، خو نو اوس وخت اصلي سي یا موږ د ګاز بخاري هم لګرو دا بلو یا چای پر پخو یا اوبه پر تودو، نو توخانی اوس هم دودو دستور د دانه دی پاتې سوي ځکه چې دا ډېر اقتصادي شی ده. یو خو تلیر د ساته د خونه تودای د خونه لکه څنګه چې د وویل په یو تاسو کې مور دالیز ورته وایي، په دې کې بیا درې دانې چرې د خونې په مابین کې موږ ولاړو، په دې چرې کې له دا تناره د خور ځي یا هلته په پای کې دا سره یوځای شوي د دې کې بیا موږ دودکش وایو، دغه دوه ګیتر دې دودکش وځي، بیا په دې تناره کې موږ اوبه ږدو، دا اوبه هم تودیږي او ډوډۍ هم ورباندې پخیږي. نو دا پخوا به موږ تر دغه ځای باندې کټو موږ هغه شي ته وایو چې له پخې خاورې څخه به موږ یو شی جوړ کړي، بیا به دا کټو پر دې دغه باندې کوله پر دې تناره باندې، بیا به نو موږ ورته خوشحاله وو کشنی وو موږ بول نن کټو باندې ده. دا کټو به هم رښتیا هم لکه داسې وویل پر دې تناره باندې موږ پخوله، خدا تنور اوس هم دود او دستور ده، ولو که اوس د ګاز تنورونه هم راوتلي دي، خدا تنورونه موږ له خاورې جوړوو، له پخې خاورې څخه جوړ شوي دي، دلې اوس بعضې خلک دا کاروبار کوي دا خرڅیږي. نو بیا دا تنور موږ پوخ کړو، بیا په دا توخانه کې کښېږو، نو دا زموږ پخوانی دود او دستور عنانې وې، خو بیا هم پخوانی نور شان هم دغسې وو. موږ به مالونه څرول، غرو ته به تلو، بیا به په دا غرو کې واښه کول، دا واښه به بیا راوړو کورو ته، دا مالو ته به هم راوړو وچول به م. نو دا پخواني شیان وو، موږ به دا بوټي په شا راوړو.
تو خاصب زبیر تر اگر زما دودیال سیب ته پکتی و پختنه در نکوم، بلکې یو پختنه کې دولن جوابونه راک. یو دا چی فکر کوي چې دغه دی ټکنالوژي پرمختګ د خلکو ژوند د پخا کلونو په مقایسه باندې اسانه کړي، او دا راته وایي چې د تاسو ول چې خلکو مالونه ساتل او د ته واخه زیرمه کول، مالداری د پخا په مقایسه باندې کم شوه دا کنه؟ ځکه چې پخا خلکو فکر کوي ډیر مالداری لرل، اوس کم لري کنه؟ مالداری په ماغه کچته دغه دواړه پختن راته جواب کړي.
او د اخرنی پختنی جواب به در کوم تقریبا او یا په ساده مالداری کوم سره د ځکه چې موږ مالداری سی و په خو کوچان و د کوچان و خپل ځان سوي دي، د غو په دښته کې باورې جوړې کړې دي سولر انرژي د خکار اخی، نو او بل د کوچان د نینې ژوند د زندګي د مالچر د ټول ختم شوی د دښتې کول و شنی دي. نو مالداری بالکل ډیر کوم سری ده، په خوا په پرتله تقریبا شپېته او یا پیسد مالداری کوم سری ده. او د دوه پښتنې جواب به داسې درکم چې رښتیا هم دا اوس زمانه سي ده، دا اسانه ده، خو خوشحالي یې دغونه نشته، په خوا ډېره خوشحالي وه. اوس ګوره په خوا به موږ عصري شان نه درلودو، دغه یوې به موږ په غویو باندې کوله، دا غوبل د درمن د غنم به په غویو وړول، نو وسا غدیا د تریشلان ستاده غنم په خپل ریدی به د ټول دغه نو وس د پخوا سیستم سری شانو بدل کړی دا او اسرحت وس تر پخوا ډیر د خوشحالي د غونه نسته.
مننه کو تو حساب ډیره مننه کورم آباد چې خپل خاطري او کسی مور سره شریک کړلې. دودیال سب تاسو دا منئ چې پخوا خلک خوخ و خو په ستونزمنو شرایطو کې و، او وس خلک ستونزې کمی شي؟ اول خدای را ته وای چې کمی شي رښتیا د ټکنالوژي د خلکو ستونزې کمی کړي کني دي کمی کړي، خصوصا د ژمي په ارتباط باندې، او د خلکو روحي سکون او هغه پخانی اجتماعي ژوند او بافتونه او تړاونه اما سپاتې دي او کنه؟
ټکنالوژي متاسفانه هغه هوادونو چې ټکنالوژي تولید کړی ده هغوی د خپلو شرایطو دپاره دا جوړه کړې ده. افغانستان کې موږ دغه ټکنالوژي ښه نه شو استعمالولی، ډېر ورسره په تکلیف یاستو. مثلا دغه ګازي بخاري دا څومره موږ ته حتی تلفات رسایی د دې لپاره غاز بیا خو د دې غاز لپاره لازم ذخیره زاینه لرو دغه څه دغه موټر چې موږ تاسو ته خوشاله یو چې ټکنالوژي ده نن تقریبا زیاتره خلک شاشي موټر لري دې څومره هوا خراب کړه دا څومره تکلیفونه لري په دې ترتیب سره اما یو ټکنالوژي چې دغه ټلیفونونه دي دا ډېر خلکو ته لوی اسانتیا راوستې ده ځایونو کې چې برق شته ده دې برق ډېره اسانتیا راوستې ده په ښارونو کې خو موږ ټولو ځایونو ته برق نه شو رسولی دغه د ټکنالوژي ځینې ډولونه لکه برېښنا لکه ټلیفون لکه آموزشي وسایل دا ټول ډېر ښه دي ډېره غوره ترې استفاده کېږي خلکو ترې ګټه اوچته کړې ده ولې یو شمېر نورې بیا متاسفانه خصوصا دغه د تودولو او د پخولو دا متاسفانه مصارف زیات لري او موږ خپل ګاز نه لرو ورته خپل نفت نه لرو او دا د دې بیا استعمال هم چې د متاسفانه بعضې وختونه خلکو ته زیان رسوي نو ټکنالوژي هم مثبت اړخونه لري هم اسانتیاوې لري او هم خپلې ځانګړې ستونزې لري او مصارف لري خو د هرې برخې ټکنالوژي فرق کوي پخوا چې وو ډېر پخوا هغه وخت کې چې موټر ډېر نه و مروج هغه خو جدا ژوند و بیا وروسته چې دغه نقلیه وسایط راغلل هم دغه بسونه و لوی بسونه دا ښه و دی و یو بس به چې همدغومره تیل چې وړوکی موټرې مصرفوي هغه بس به هم مصرفول خو هغه به شپېته اویا نفره انتقالوله نو په دې ترتیب به هغه یو نظم هم درلودل او چاپېریال ته یې ډېر ضرر نه درلود اوس دا واړه موټر دي ګڼه ګوڼه هم زیاته کړې ده او د انرژي د موادو مصرف یې هم ډېر زیات ده اما خدماتو انتقالات یې په هغه حجم
بله خبره موټرو سره دودال صاحب زه به در یاده کړم چې دا تړلې ده چې موږ موټر دا هره ټکنالوژي چې راځي دې سره یو سیفټي یا د حفاظتي لارښودي چې څنګه دا ټکنالوژي په خوندي توګه وکاروي یا څه حفاظتي اقدامات وکړي مثلا تاسو به ګورئ د ګازو د یار موټر چې ګاز انتقالوي شاته ډېرې سری سری نښې ورته لګولي چې دا خطرناک دي په کورونو کې همداسې ګاز په ډېر احتیاط سره کارول مثلا ترافیکي پیښې په افغانستان کې د موټرو په راتګ سره ډېرې شوې دي چې خلک موټر هغه څخل چې ترافیکي قوانین دي هڅه خلې چې قواعد دي حتی ما تر اوسه پورې هیڅ افغان په افغانستان کې ونه لیده دي ما په یاد باندې چې هغه دغه پټۍ تړلې دي غاړي نو دا شیان هم ورسره تړلې
بالکل دلته تاسو ګورئ په اروپا کې په دې حتی په ایران کې باسکل چې تر څو د مخې څراغ روښانه نه وي جوړ نه وي او شاته یې وړوکی څراغ روښانه نه وي او د هغه سړي خولۍ د باسکل دای په سر نه وي حتی د زنګنونو کې دا پتون لاندې دلته یو نوی هغه دي دا اغوندي تر څو دا ټول تجهیزات د باسکل دپاره ونه لري هغه جریمه کېږي د هغه نه باسکل اخیستل کېږي نو تاسو تاسو فکر وکړئ د باسکل د نیولې دغه سې تر موټرو پورې موټرو کې هم دا حفاظتي وسایل شته دي او دغه د محروقاتي موادو انتقال دا ډېر مهمه ده بعضې وخت به ما د کابل کې ځینې ټانکرونه لیدل د ولایتو په لاس د کندهار او د هرات او د دې خانه به چې دا ګاز به یې راوړ تیل به یې راوړ دا یو زنجیر لري چې دا باید حتماً د سړک سره د ځمکې سره وصل وي ځوړند وي خو دې ته به چې ما کتل دا زنجیر به یې پرې کړی وو یا به نه وو دا په خپله ډېر سخت خطر ده موږ دومره بې احتیاط یاستو او دا هېچا ورته نه ویلي نه دا دولت نه ترافیک هېچا ته دا هدایت نه ورکول کېده چې دغه د ګاز او د تیلو د انتقال ټانکرونه باید حتماً زنجیر ولري او دا چې نور څومره تدابیر باید ولري دا خو لاڅکی نو موږ په دې سره متاسفانه ما چې تاسو ته عرض وکړ چې ټکنالوژي راغلې من حیث یو سهولت باید موږ ورته استفاده کړو خو هغه تدابیر چې ورته پکار دي هغه ورته نه لرو نو ځکه موږ ته اوس ډېره اسانه او بې خطره نه تمامېږي
دودیال صاحب دا راته ووایه چې ټولنیز بافت ټولنیز دودونه او د خلکو دغه روحي سکون ارامي که سړی سخت ده یعنی ډیټا نشته دی معلومات داسې پاخه موږ نه لرو چې پریکړه پې وکړو خو بیا هم تاسو د خپلې تجربې له مخې راته ووایئ چې خلک پخوا د دوی د اجتماعي ژوند او ټولنیز ژوند له یو بل سره راشه درشه ارامي سکون له یو بل سره په سوله کې ژوند بهتره و که اوس په هغه ټولنیزو بافتونو کې او په ټولنیز ژوند په څرنګوالي کې اوس بهتري راغلی
مګر حتی په پوانتونو کې یو مضمون رامنځته کړ په نوم د رورال سوسیالوژي یا کلیوالي ټولنپوهنه او دغسې د خلکو حافظه کې چې دي او دغسې دا موږ چې ګورو په واقعي ډول سره په
په کلیو کې د خلکو ترمنځ عواطف دوستی روابط تک راتک ناستولار دا ډیر توده صمیمانه بیغرازانه او مخلصانه و همکاری او تعاون ډیر زیات و پخوا اوس یا دا خلک رسیدګي نشي کولی یا دا ده چې دغه بعضې وسایل هر چا خپل ځان ته پیدا کړي دي یو نوع ځان بې نیازه او غیر محتاج ګڼي او مصروفیتونه هم په همدې ترتیب نو د ژوند هغه کیفیت چې پخوا و هغومره ناسته وړه له راشه درشه چې پخوا و هغومره چې احترام کشرانو مشرانو ته درلوده او مشرانو په کشرانو شفقت درلوده هغه اوس نه ده پاتې متاسفانه نو په همدې خاطر ویل کېږي چې ژوند بې کیفیته ده دغه تلویزیون و فیسبوک و تلیفون که دا هم نه وای نو بیا خو حتی اصل همدغه عوامل دي همدا دي
دا جګړو څومره اغېز کړی دی دودیال صاحب وبخی په دې خلکو په دغه ټولنیز فکری بدلون باندې زه نه پوهیږم تاسو پوهیږئ څه اصطلاح ورته وکاروم خو د خلکو دغه بدلون چې راغلی د دوی په روابطو کې د دوی په عواطفو کې حتی فکر کوي چې جګړې او اوږدمهاله جګړې د لسیزو جګړې دا هم بیا اغېزې نه وي
دا خو فوق العاده موږ خو چې ډېر خفه یاسو دا د جنګ بیا بېل تاثیرات دي دې ته تخیلوي تاثیرات وایي دا تخیلوي تاثیرات د جنګونو او د ډېرو بدو بحرانونو دا یو وخت کې په اروپا او په دې ځایونو کې هم دا مطالعه شولې په هندوستان کې انګریز داسې یو شدید جنګ اعلان کړ د انګلستان خلکو سره چې حتی هندیانو د خپل مالګې نه د خپل وطن د مالګې نه استفاده نه شي کولی او په افریقایانو هم دغسې دا په مجموع کې په علمي شکل سره دا مطالعه شولې څېړنه وشوله چې جنګ په جوامعو باندې څومره منفي تاثیر وکړه علاوه د دې نه چې خشونت زیات کړي د خلکو تر منځ دښمني او بدبیني رامنځته کړه ده په فزیکي ډول یې د خلکو وسایلو جوان د کور دا خراب کړل او اقتصادونه یې وځپل د دین بر علاوه د انسانانو په عواطف د دوی په روابطو په دې رسم رواج او عناناتو په دې باندې هم ډېر بد تاثیر وکړ بیا خصوصا په افغانستان کې جنګ بیا داسې و چې بهرنیان به هم و خو دغومره چې افغانانو په خپل منځ کې جنګ وکړ او یو بل یې ووژل یو بل سره بدبیني پیدا کړه خارجیانو سره نه هغه خارجیان چې راغلل او بېرته لاړل اوس هغوی خپل ښه ژوند لري او خلک ورسره دښمني هم نوره نه پالي او نه ورسره دښمني کولی شي یو سره هم اما خپل منځ کې دښمني دغه ده پاتې ده دا خپل من دښمني دغه څه پاتې ده سیاسون هم په خلاص ولې هغوی هم بېغمه دي او دوی چې ورته هغه اشغالګر ویلې هغه هم بېغمه زموږ سیل کې اما د ولسونو ترمنځ د کورنیو ترمنځ د دوستانو ترمنځ دا دښمني پاتې ده او دا کینه پاتې ده او دا اوس هم خبرې کته پورته کېږي او بلته پیغورونه ورکوي دا ډېره بده خبره ده که جنګ تېر هم البته دا تخلیوي تاثیرات دا په علمي توګه مطالعه شوي دي تخلیوي تاثیرات د فرهنګ تخلیوي تاثیرات د اسکان د خلکو د میشت کولو د سیتلمنت تخلیوي تاثیرات د اقتصاد تولید او عواید دا په بېلابېلو برخو کې دا کتل کېږي دا نو بیا ډېر یو لوی بحث ده خصوصا په افغانستان کې دا باید جدا وڅېړل شي ای کاشکې موږ دا یو ځل وڅېړو چې په اقتصاد کې موږ دا تاثیرات څومره تر سترګو شولې د خلکو په روابطو عواطفو کې د ځوان نسل په روزنه کې د خشونت په پراخېدلو کې د کلتور په تخریب کې په مجموع کې کلتور د خلکو فرهنګ او عناناتو تاریخي میراثو دا ټول دا هره برخه یو یو جدا جدا فصل ده چې په دې باندې باید څېړنه وشي او ډېر خفه یو اما هیچا دې ته توجه ونه کړله زمونږ علمي مراکزو یوه هم د جګړو په تخریبي تاثیراتو تحقیق او څېړنه ونه کړله دا په دې خاطر ضرور ده چې ځوانان دا وګوري مطالعه یې کړي او پند ترې واخلي او بله خبره دا ده چې اروپا په هغه وخت کې د دې دانشمندانو ډېر ژر اقدام وکړ د جګړو له امله د تخریبي تاثیراتو په رفع کولو کې په همدې خاطر د دوی صنعت ګړندی پرمختګ وکړ او روابط یې کاملا نوي شول اجتماعي دا یو جدا بحث دی جنګونو جنګ تاثیر د افغانستان په ټولنې تر ټولو نه ژور او بد دی
مننه دودیال صاحب کیدلې شي دام جالب بحث دی چې په یو بل خبرونه کې کیدلې شي په دې وغږی ګوچی ل جګړو ورسته په ټولنه کې ټولنیز دود د خلکو ترمنځ روابط د خلکو په عواطف او پر روابطو اجتماعي بافت باندې اغیز څه دی یو اوریدونکو راخلو زبیر تاسو ته راګرځم مهرباني وکړئ څوک کوم ځای خبرې کوي
السلام ستړی
مشه خبرونه ته خدای دې راواله مهرباني وکړي د خپل سیمې مراته وایي اتل صاحب څنګه دې جمعې څنګه روان دي خلک په چی وخت یې ری
قربان سم خدای دې خوشاله کړي ډیره شایسته موضوع دی ان الله ټاکلې دې سلام تل محمد عادل صاحب ته په روزګان کې وایم ان صاحب محترم لکه چې توخي صاحب چې اشاره ورته وکړه واکنم د ازمش په سیمه کې اکثره خلک چې دی لاندیان ورته وایي نو پسونه وساتي بادیګار مېران سي دا جمعي ته وساتي ان صاحب محترم وچه ډوډۍ ورکې مثال جوار ورکې چې شته تیار سي دا جمعي ته نو بیا په دا جمعي کې لالي خودلته د سکورنی هم ان صاحب محترم چې د واسه دغه نه لري چې وچه ډوډۍ برابر کړي نظم پر خپل خلګو باندې دا راغ دي پر تجارانو راغ دي ان صاحب محترم لکه ملما صاحب چې اشاره ورته وکړه هغه موضوع تر اعظم ورسته نو چې دا به ود کورنۍ سره مرسته وکي ان صاحب محترم زما خو خپل دون نه پیادې زما تقریبا عمر دا 25 کال څلور شکاله دي نو د ازمر مشران چې مشته کیسه کوي وي په خو د ازمر په زمانو کې به داسې وخت او داسې وسیلې به وي چې مثال د خبرې په کلی کې به یو سړی موړو غنم به درلوده یو بل شی به درلوده هغه ګرد کلی به خوشاله او چې زاده پلاني خان په کور کې غنمسته وار به نو خطا دونه وسیلې وي خو اوس موږ دلته ازمر په دوري کې چې ګورو ان صاحب محترم ما داسې کسان لیدلې دي په خدای قسم درته خمه چې یو همسایه د لوږې څخه مثال د خبرې پاکر کی بل هم سایه شمټر لري ش بنگلا لري مثال ش استي وشت دارای خدای پاک ورکړي هغه دغه نه کی چې د خپل د همسایه سره کومک وکړي یعنی وسیلې درغه اندازې کمې سوي دي نو خدای پاک دې وکړي چې زموږ حکومت دغه ته توجه وکړي دا به ود کورونی سره په داجیم کې مرسته وکړي ځکه په دغه جیم کې ان صاحب محترم د کرایې سره یې نه دي د زموږ په ولایت کې دوغه ګران سوي دي چې په خوا به د سرای کرایې 2000 افغانۍ او 3000 افغانۍ سوي دي په داجیم کې نو په جیم کې دا غشانو دغه چې ډیر بای ډیر لوړی سان صاحب محترم په روزي کې دا بای ډیر لوړی سه خدای پاک دې وکړي دا زموږ خلک دغه ته توجه وکړي ځکه دا به وځي کورنیز مر د افغانستان دی ان صاحب محترم خارجان نه دي نو کسان خو ډیر صاحب وځي کورنیز تا جیم ته اکثره خلک خوشاله دي اکثره خلک چې شین لري ان صاحب محترم هغه ورختا دي
زم ما د پرون مګل کابل نه یو ریپورت درلود چې هم دغه سی یو زدو نقیس تصویر پکې او چې ځینی خلک واورو ته خوخو یا هغه دی واوري خکولاته خوخو یا دی ته خوخو چې واوري سره آبادی راځي او کال ور سره په اصطلاح آبادی خو ځینی خلک چې بې وزله و کورنی بي ځای شوی او هغه بیا واوري ته چندان خوخ نه و بلکې لای دی دوی ستونزې زیاتې کړې وي دی دوی هغه خیمه او جونګړې هم نړولې وي نو ستونزې مر سره ویل تاسو نه مننه کو دودیال صاحب د خبرونه د پای شیبو تر اغلو تاسو راته دا وایي چې په وسنۍ شرایطو کې که څام د افغانستان ستونزې ډېرې دي بیلابیل اړخونه لري سیاسي اړخ لري د وسنۍ واکمنو له خوا نه چې کم چلن کیږي له مسایلو سره له حالاتو سره له ولسونو سره له خلکو سره په هغې باندې هم ډېر بحث کیږي دا چلن بهتره کیدلی شي د خلکو ستونزې تر دې په ښه توګه حلیدلی شي خو له دې ټولو نه به تیر شو په هر اړخ کې ستونزې شته خلک څه کولی شي په دغه وسنیو ژمو کې چې د ژمي له فرصت نه که کار نه لري مثبته ګټه واخلي او په عین حال کې د افغانستان په څیر په داسې وټولنه کې چې امکانات له هر پلوه کم دي لږ تر لږه له ژمي نه روغ ووزي جوړ ووزي او دغه ژمی لږ تر لږه په سلامتۍ تیر کړي دې ته په پام چې ګڼ خلک دا مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ له مخې 2.5 میلیونه خلک عاجلو بیړنیو مرستو ته په ژمي کې اړ دي او له مرستو پرته یې ژوند ستونزمن دی
او بالکل متاسفانه سګنه جماعت سی وخت راغی چې افغانستان کې فقر او بیکاری ډیره زیاته ده ځکه تاسو چې ویلې تقریبا 12 میلیونه د افغانستان د ټول نفوس دریمه برخه د مطلق فقر او بیوزلۍ سره مخامخ ده او دبليو اف یو یې چې موږ د دې جملې نه صرف 1.5 میلیونه ته موږ کومک ورسولې شو یعنی هغه د وګړو او بیوزلو د جملې نه صرف نیمایي ته کومک رسیدلی شي نو د خلکو ژوند متاسفانه د فقر له امله د ستونزو سره مخ ده خلکو ته دا پکار دي چې تدابیر باید لرلی په اوړي کې باید تدابیر درلودلی د ژمي دپاره او اوس چې ژمی راغلی ده دوی دې دغه موجود امکانات لري دې نه د لږ ښه استفاده کوي مثلا دغه د ګاز او د دې څخه دغه د سکرو څخه دوی په ډېر احتیاط استفاده وکړي چې خدای نه خواسته دا ګاز ګرفتګي او دا پیښې کمې شي حریق ونه لګېږي کورونو کې دا احتیاط سیاسي تدابیر دي او د دې تر څنګ د لکس د خپل د ژوند طریقه دي او څه اقتصادي کی زه نه وایم چې واځي انصاف او ډیره سختګيري و ده نه بلکې هغه طرز د خوراک دغه د تهیه کولو د کې له مفتات ووسی څه باید په حقیقت په څه طریقې سره چې دوی صحت ته وي او د لباس تدابیر خیر د پروانه کې فیشن چې دینه ګرځي ډبل جمپرونه دي په دغه لیلامه کې ډبل پتلونونه دي ګرمې خولۍ دي د دینه د استفاده وکړي دغه اوس موږ په دغه یخ ژمي کې ګورو د تلویزیون په دې کې ګورو چې په دې یخ هوا کې زموږ خلک فقط یو سپکه وړوکې خولۍ یا د یخ لنګوټې چې چندان ژمي ته جوړ نه وي یا واسکټ دا او سړی ډېر خفه شي حال دا چې دغه لیلامه کې څومره ګرم لباس او دا اشتره او د دې تر څنګ دغه دی اوبو ته د توجه کې اوبه ضرور دي څښل ضرور دي اما دوی باید لږ ذره پاکې اوبه چې حرارت یې تودوخه دغه د کوټې د حرارت په اندازه یې دېنه استفاده وکړي اوبه کمول یا کم څښل ښه خبره نه ده دوی وایي چې یخنی ده اما اوبه ضرور دي نو د هر لحاظه دا تدابیرو ته د لباس نیولې تر څښاک پورې او تر خوراک پورې او لږ ذره خصوصا ماشومان ماشومان باید ماشومان سره ډېر احتیاط وکړو دوی باید مونږ داسې فشار لاندې ونه نیسو چې دوی ساتیري ونه کړي سبق ونه وایي او قید کړو کوټه کې بلکې لږ څه د لباس په برخه کې ورسره کومک وکړو رهنمایي وکړو دوی اجازه لري چې لوبې هم وکړي وګرځي هم منتها دغه لباس به لږ ګرم وي او چې هوا ماښام شپه شوله بېرته کوټې ته راولو او دوی خوشحاله وساتو تر یو اندازې نو د لویانو دپاره جدا د ماشومانو دپاره جدا د لباس په برخه کې د خوراک په دې ټولو برخه کې هم وطنانو نه هیله لرو چې دوی د پخوانیو تجربو نه استفاده وکړي او متوجه اوسي.
نن کو پوهان بشیر دودیال و چې نه راوازی دا چې خپل خاطرې را سره شریک کړي ژمی مقایسه کړه که څام د خبرونې وخت پای ته ورسیده د مای په پښتنه پاتې شو چې په کابل کې ژمی څنګه و دودیال سب کرا سره تاسو مخ کې یادونه وکړه او ماته جالبه و دغه د کابل او اطراف ژمو څه توپیر درلود
او دلته هم فرق درلوده په کابل کې د ژرند ضرورت نه و چې خلک وړه وکړي او ذخیره یې کړي ځکه چې دلته نانوایګانې وې او نانوایګانو به لویو لویو تنورونه درلودلې او دغه لرګي وچ لرګي و دا نه به استفاده کول او د غرو بوټي به وده و په دې به یې ډوډۍ پخول او د خلکو به ورځنې استفاده کوله د خوراک خبره یې په دې ترتیب سوه او دوی بیا تنور هم نه درلوده دوی بیا دغه د سندلۍ نه استفاده کوله نو سندلۍ یو د لرګي یو ساختمان څلور پښې به یې درلودلې په دې کې به یې اور کېښود مقل به یې ورته ویلې چارخیشتي و داسې به ورته ویلې په دې کې به یې سکاره تازه کړل دا به یې چې د شپې کېښودلې ښه پوره به یې پکی کړه تازه به یې کړل چې ګاز پکې پاتې نه شي دا به یې سندلۍ لاندې کېښود او ټول به په دغه کې لویه بسن به یې پیاوره کړه او دغه کې به یې استراحت کوو نو دوی د تودوخې سیستم د تاوخانې نه و معمولا سندلۍ وې چې وروسته بیا بخاري د لرګیو بخاري رواج شولې دا وروسته خو مخکې د بخاریو نه سندلۍ معمولې وې او د روښنایۍ دپاره نو کابل ښار خو تقریبا ډېر پخوا برق درلوده ولې یوازې د ګروپ دپاره و د تسخین او د تودوخې دپاره برق نه استفاده کېده یوازې ګروپونه او راډیو به وه او بس دا نور دغه د مکالو د دېو نه استفاده کېدل زغالیو مکالونو نه او خوراک هم د دوی فرق دوی ژمی د لاندې نه درلوده بلکې بازار نه به دوی هڅه تیارول که قصابي وه که میوه وه او که نور څه و اما وچه میوه هغه وخت کې پریمانه وه جرغوزي وه بادام وه پسته وه کشمش وه دا په ښارونو کې مهیا وه خلکو ته نخود هم ورسره دا مسایل موجود وه.
مننه کوو استاده له تاسو نه کورمه بعد له اورېدونکو نه مننه چې زنګونه یې ووهل د هغو نه بخښنه غواړو چې د دوی ټلیفوني تماسونونه مو ځواب نه کړلی شول. دوستانو د ژوند رنګونو خپرونه په همدې ځای پای ته رسول پوهان بشیر دودیال او نورو دوستانو یو ځل بیا مننه چې په خپرونه کې ګډون وکړ. تر بیا ښې چارې سلامت اوسئ.
Spaß war la tiara janan bachi لشخړو ل اعتراضونو ل بازارونو ل لوبخالو ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ ژوند کروغي کډارد لري تیریږي خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.